واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي ځانو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ګورلاینز د افغانستان د سوري خبرو په تړاو بحث لپاره نن قطر ته ولاړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وای د ګورلاینز به د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د طالبانو له استازو هم د ترکیه، قطر او امریکا متحده ایالاتو له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان سوري بهیر د ګړندی کېدو او تاوتریخوالی د کمیدو پر لارو چارو خبري وکړي. میرمن لاینز تر دې سفر د مخه پرون په ارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. په دوه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالی کچا نه ده کمه شوې. دا خبري پروس کال په سپتمبر کې پیل شوې خو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پر مخ ځي. تماده د ترکیه استانبول خار په همدی میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وی. د افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وټولو هغه ضربونه جلته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د دوه د تړون لمخې د مې لومړۍ نیټه ټاکل شوې. طالبانو یو ځل بیا له واشنگتن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون رسنیو ته کړې. د زیاته کړې چې په هغه کتنه کې چې د سه شنبه په ورځ مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره درلوده، مولا برادر پر دې ټینګار وکړ چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنی د مه تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداري ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشت ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. بلخوا د افغانستان د مصالحې عالي شورا یوې سرچینې ادعا کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره یو داسې وړاندیز شریک کړی چې له مخې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو غوښتنه شوې. سرچینه وایي چې طالبان د دغه کار په بدل کې د خپلو وزره بندیانو د ازادېدو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د ویستل کېدو غوښتنه کوي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم دا خبره رد کړې ده. نړیوال بانک په افغانستان کې لومړنیو او ثانوي زده کړو ته د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو د لاسرسي د زیاتوالي لپاره 15 میلیونه ډالر اضافي مالی مرسته تصویب کړې ده. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا مرسته له زده کړو سره د همکارۍ د نړیوال پروګرام له لارې کیږي او زیاته کړې ده چې له اقرا پروژې سره به په افغانستان کې د 19 ښوونځیو په جوړولو کې مرسته وکړي. په بیان کې راغلي چې دغه مرسته به د زده کړو د سطحې د لوړوالي، ښوونې او روزنې ته د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو د لاسرسي د زیاتوالي، د ښوونکو لپاره د روزنیزو پروګرامونو د ملاتړ او په سیمه ییزه کچه د پوهنیزو پروګرامونو د کیفیت د لوړاوي لپاره ولګیږي. په بیان کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک دفتر رئیس هنری کیرالی په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د زده کړو د کچې د لوړوالي په برخه کې لاسته راوړنې ستایلي، خو ویلي چې لا هم په دغه هیواد کې 15 لکه ماشومان ښوونځي ته له تللو محروم دي او د افغانستان په کچه نیمایي ښوونځي مناسب تعلیمي بنسټونه نه لري. ننګرهار چارواکو نن سهار د یوې ښځینه پولیسې د وژلو په تړاو دوه کسان نیولي دي. د بشیرې په نامه دغه پولیس د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شوه. د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ ویان فرید خان رسنیو ته وویل وژل شوي پولیسه قوماندانۍ ته په لاره وه چې ریکشا پرې ناپېژنده وسلوالو ډزې کړې، خو پولیسو اقدام کړی او د پیښې سره د تړاو په تورې دوه تنه نیولي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي نیول شویو کسانو منلې چې دې پېښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې څلورم وسلوال برید دی چې پکې ښځینه فعالانې په نښه کیږي. تاسې له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایډن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیې په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایډن پرون په پیټسبرګ کې د وینا په ترڅ کې دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او د کرونا له وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، د خپل پلان جزئیات یې په ډاګه کړل. بایډن زیاته کړه چې دغه پلان به چې په 2 کلونو کې عملي کیږي بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنی تولید له 300 کې له 100 سره برابر ده. د دې ترڅنګ د بایدن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته 2000 میلیارډ ډالر یو بل پلان هم په ډاګه کړی چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدماتو، پوهنې او کوچنیانو متمرکز وي. د هانګ کانګ یو محکمې نن یو 2-3 کلن مدافع وکیل په ګډون وطن ډیموکراسي پلوه په اعلان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 میلادي کال د اګست 14 نیټه یو غیر قانوني غونډه چې تنظیمونکو یې ویل ولس لکه زیات خلکو کې ګډون کړو را بللی و او په هغه کې ګډون کړو. د ډیموکراسي په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورونو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونیست ګوند ته ګواښ بللو. په محکومانو کې پر 2-3 کلن مدافع وکیل مارټن لی سربیره د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکي جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا په اعلان بد اپریل په 14 د محکمې پریکړې پر وړاندې لزانه دی پاله لپاره حاضر شي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کیدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهر کې اعتراضونه خپل قانوني حق بللو. خود څارنوالانو استدلال دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د برما لپاره ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بوګرینر تیره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پوز د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینو تویدو احتمال زیات شوی دی. بورګینر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسخور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د 2021 میلادي کال په 3 میاشت کې 14 ښځې په هدفي بریدونه کې وژل شوې دي او 22 نور ټپیان شوې دي. په کابل کې یو شمېر فعالان وایي چې ورسته یو پیښو ناهیلي کړې دي او وایي چې دغه پیښو مخه باید ونیول شي. نور حال کابل د امریکا غږ د خبريال لیمینیازي په رپورټ کې.
مریم فرزانی پینځکاله کې د اکاسی په توګه کار کوي. وای ورسته یو پیښو ډیره ویره ولې دا په ټوله کې وضعیت ورته ناهیلي کوونکی ښکاری. مریم وای کله چې هر ورځ اوري خزه وژل کیږي لرواني اړخړې رسده مویني.
ما حالا که میبینم وضعیت تا وضعیتی که ما مثلا چند سال قبل داشتیم با مراتب اوضاع وخیم.
اوسنی وضعیت د 13-15 کلونو په پرتله ډیر خراب دی او زمونږه اندېښنې زیاتې شوې دي. په خو به ما ډیر په راحتۍ سره کولای شو ولایتونو ته سفر وکړم بل کوم ډار او تشویشه. خو اوس مو چې دفتر یو څو قدمه ها خوا کړ دی کله چې دفتر ته راځم ډارېږم او اندېښنه لرم چې هر شیبه امکان لري یو پیښه وشي.
امکان داره هر چی اتفاق بیفته.
افغانستان په 13 میاشتو کې د سختو ناامنیو شاهد دی. 13 کال ګډ شمېر هغه ښځې ووژل شو چې په ټولنه کې فعالیت او کار کاوه.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې په 2020 کال کې د هدفي بریدونو په پایله کې 14 ښځې وژل شوې دي. په 13 ورځو کې یوازې په ننګرهار ولایت کې 4 ښځې وژل شوې دي.
د 2020 ناوال تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 ټپیان په ستر سیبیلی. دا ممکن دی ډیر وي په هدفي وژنې دومره له بده مرغه پیښې واقع شوی ده.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه غواړي چې د افغانانو امنیت دی خوندي کړي او له ښځو سره د روان تاوتریخوالي پای ته رسولو په برخه کې کار وکړي.
نو زموږ غوښتنه د حکومت څخه دا دی تر څو هر څومره ژر چې امکان ولري د دې عاملین نه باید خپل سزا ته ورسیږي. هغه مدیر یو سخته سزا موږ د لپاره واړو تر څو نور د هیواد دشمنان د خبرې ته ورسیږي او پوسی چې د افغان شزینو ته په ټیټه سترګه کتلې نسی او دوی ته به ډیره سخته او سنګینه جزا ورکول سي.
په 2020 کال کې یوازې ننګرهار ولایت کې 3 رسنۍ کارکونکي، 3 واکسیناتوران، یو ډاکټر او یو پولیسا په هدفي بریدونو کې وژل شوې. همدارنګه کابل کې 2 قاضیان وژل شوې دي او 4 نورې ښځې هم په دغه کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. د بشری حقوقو د سربنسټ وای چې د طالبانو جنگیالي په قصدي توګه د خوځو په ګډون د رسنیو کارکونکو په نخښه کوي. د بشری حقوقو د سربنسټ موندنه خي چې د طالبانو قمندانانو او جنگیالي په کابل او نورو هغو سیمو کې چې دوی نفوذ لري د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ګواښونو ویری او تاوتریخوالي پرامست کولو کې وندلري. د افغانستان دولت هم وروستي هدف بریدونه د طالبانو کارګړي خو دغه ډلې تل دا تورونه رد کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ. زمونږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د مارچ میاشت د مېرمن سره د ملاتړ میاشت پنل کی تاسو اوریدل چې د امریکا ځانګړي استاذ دلمی خلیزاد د طالبانو مشرانو سره بیا لیدل. د افغانستان د خځو چارو سرپرست وزیر وایي چې د خځو د حضور نه پرته به سوله عادلانه او بشپړه نه وي. نو د تاریخ په دې حساس او ټاکونکي شیبو کې دا چې خځې د خپل راتلونکي لپاره د سولې په پروسه کې خپل ګډون څومره مهم ګڼي د خځو چارو د وزیر حسینې صافی سره د مرکه مهم ټکی در اورو چې اغل صافی په فایل کې د امریکا له خوا د سولې د طرحې په وړاندې د خبرګون خودلې.
او په دې اته غوښتنو کې اول او ډیر کلک او ستون فقرات د دې تحلیل د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام د دې په خاطر چې دغه نظام مونږ ولرو یوازینه شی یا اولین یا لومړنی شی چې خځې ور باندې ډیر پیسې زغر د ولر دي اساسي قانون او بیا په اساسي قانون کې دویم فصل او دویشتما ماده چې دغه ډیر یو ملموس واضح لاستراوړنه ده. مونږ اول زغم ته ضرورت لرو، بل مونږ ضرورت لرو چې واو امکان لري چې کوم وخت راشي چې دواړه طرف په دې تصمیم شي چې مونږه باید اساسي قانون تعدیل کړو. نو اساسي قانون د اساسي قانون د اصولو پر بنسټ باید تعدیل کړو. په ټوله پروسه کې مونږ غواړو چې 30% حد اقل د خځو شتون او د خځو مشارکت وي. دغه موقع دی چې مونږ بل دلته باید دیو سره بحث وکړو.
استاسو د خبرې په ارتباط د مسکو په کانفرنس کې هم یوازې یوې مېرمنې ګډون درلو. تاسو څه به وکړي چې په ترکیه کې د ښځو شمیر پکې زیات شي او داسې ښځې اوسي چې د ټولو استازیتوب وکړي؟
مونږ غوښتنه یا هغه میکانیزم چې مونږ فعلا ور باندې کار کوو د ترکیه د ناستې لپاره کوشش لرو چې خپل هغه واقعي همکاران چې د افغانستان د پایداری او پرمختګ په خاطر دیو مون سره د خزو په ګډون په ترکیه کې مون حمایت کی.
بدامنی جنگ او پر میرمنو باندې بریدونه، یوی میرمن راته ویل چې طالبان له میرمنو بیریږي، له همدې قبل اور باندې بریدونه کوي. میرمنې دومره پیاوړې شوې دي چې وی اوس پناخه کیږي. تاسو خبرګون
زه چون خپل مې مبارزه کړې ده، مونږ د صفر نه شروع کو شایسته جان. هغه خويندې لرو چې دیو کوشش لري چې هغه لاستراوړنی چې دیو په شل کالو کې تر لاسه کړې دي خپل آینده نسل ته هم دا ترانسفر کړي. نو دیو ظرفیت لري، دیو طرح لري، دیو پروګرامونه لري. حتی زه به یو قصه درته وکم چې تقریبا درې هفته مخکې زیه ولایت ته تلوم. هغه کونډه چې زوی به سوادو یو باسواد ننګوري راوړی دی او نن ننګوري یو کلینیک کې کار کوي او هغه وایي چې تلاش کار وکړ مسی مې زه ساتم. که یو کونډه مور ده، که یو ننګور ده، که یو کور ده، هر څوک چې ده دی غواړي چې خپل هغه وړتیا خپل ټولنې سره د خدمت په شکل شریک.
بله، فکر کوي چې د سولې د لپاره د میرمنو د حقونو د قربانۍ کومه خبره وشي، خځې به دا تر کومه پورې ومني؟ او آیا کېدای شي چې دې ته مونږ یو بشپړه سوله وایو او یو ورته عادلانه سوله وایو؟
هیڅ وخت نه. په هغه سوله کې چې خځې نه وي، په هغه سوله کې چې د خځو ونډه نه وي، هغه ته مونږ هیڅ وخت کې نه بشپړ سول وایو نه بشپړ ژوند وایو. ته فکر وکړه شایسته جان په یو کور کې که یوازې نارینه وي یا یوازې ښځینه وي آیا هغه کور مکمل دی؟ افغانستان زمون غټ کور دی، زمون غټ کور دی، نو مونږ یو بل ته ضرورت لرو.
یو شکایت چې د میرمنو د وزارت یا د ښځو د وزارت نه کېږي دا دی چې وایي په لرې پرتو سیمو کې میرمنو دپاره مرستې دومره نه ورسیږي. د دې علت څه دی؟ ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟ ځکه لکه چې ما مخکې یادونه وکړه د 80% نه زیاتې میرمنې سواد نه لري او زیاتره میرمنې هم په لرې پرتو سیمو کې دي چې هلته کړاو هم ډیر ده او بېوزلي هم ډیره ده او بد امنی هم ډیره ده.
زه فکر کوم چې دا شکایت و دغه موینیت چې مونږ د اقتصادي پیاوړتیا ایجاد کړی دی د دې یوازینی هدف هغه خویندو ته رسیدګي دی چې هیڅ وخت کې د ښځو وزارت یا بل وزارت ورته رسیدګي نشي کولی. نړیوال بانک مونږ سره په دې کې حمایت کوي. اولین ځل دپاره په ولایاتو کې مونږ ښځینه معاونین لرو چې مونږ کوشش کوو چې دغه ښځینه معاونین او د ښځو ریاست سره همغږی شي او ټارګیټډ ولسوالیګانو ته مونږ لاړ شو او وګورو چې چیرته چې کار نه شوي هغې ته به اولویت ورکړو او خصوصا هلته چې جنگ ډېر و هلته به زمونږ اولویت ډېر وي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سټېشن بي پورس په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په راپور کې ویل شوي چې نړۍ په 2020 کال کې د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو شاهده وه. په دې راپور کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د بشري حقوقو پراخ سرغړونې پکې شوې دي. دا چې راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده سرغړونې کومې ښودلې دي، نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلال الدین واورو.
ډیرو خلکو په 2020 کال کې په ناوړه بشري وضعیت کې ژوند کړی دی. دا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی چې له خلکو سره د حکومتونو د چلند ارزونه کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن راپور په داسې فضا کې وړاندې کړ چې منلي ګران او نامطلوب ول.
دا راپور چې نن خپور شوی ښکاره کوي چې د بشري حقوقو بهیر په غلط لور روان دی. موږ داسې شواهد وینو چې د نړۍ په هر برخه کې داسې کارونه کیږي.
بلنکن له مذهبي اقلیتونو او قومي ډلو سره د چین د حکومتونو چلند قتل عام بولی. راپور د روسیې او سپین روسیې په شان سیمو کې د خبریالانو او منتقدینو په وړاندې د تاوتریخوالو او د هغوی د بندي کېدو په شان د ناوړه حالتونو خبر ورکوي. په واشنگتن کې د بشري حقوقو د څار مشره سارا هولوینسکي وایي راپور په بهرنۍ پالیسۍ کې د حکومت د تغییر ښکارندوی کوي.
کله چې خبره د بشري حقوقو نه د سرغړونې تعریف تراشي نو ایران د فتن تر سترګو کیږي. زه فکر کوم دا حکومت له دې سره علاقه لري چې په کوم ځای کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. دوی غږ پورته کړای چې هغه سرغړونې دغه دي.
بلنکن همدارنګه په میانمار کې تاریخوالي یاد کړل چې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د آن سان سوچی د دیموکراسۍ لپاره د ملي ګوند له پراخي بریا وروسته د نظامی کودتا لامل رامنځته شوې دي. هولوینسکي وایي چې په دې راپور کې د احتساب او شفافیت مسله قربانیانو ته درناوی ورکوي.
هر څومره چې حکومتونه د خپلو پالیسیو د جوړولو په هدف د بشري حقوقو دا ډول راپورونه کاروي دا په دې معنی ده چې بشري حقوقونه ورته مهم دي.
سارا هولوینسکي وایي په سیاست کې دا تګلاره کولی شي بل هیواد ته د جګړې د وسلو د لیک پاړه د یو هیواد پر پریکړه تاثیر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. ترکیه اعلان کړی دی چې د کورونا وایروس د ناروغانو د زیاتوالي له کبله تازه محدودیتونه لګوي. ترکیه کاملا د چین پر واکسینونو متکی ده او بیجنګ مکرره د واکسینونو انتقال اول ځنډولې. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غاک د خبريال ډورن جونز د رپورت په پښتو ژباړه کې له احمد شکیب دوست نه اوري.
ترکیه د سیمه ایزو روغتیایي مرکزونو او د کمپیوټري اپلیکیشنونو په واسطه خلکو ته د واکسین پر لګولو په چټکۍ کار کوي. اوس هغه کسان واکسین کیږي چې شپېته یا له شپېته کالو څخه زیات عمر ولري، خو ترکیه د واکسین له کموالي یا نشوالي سره مخامخ ده. ترکیه د چین پر واکسینونو متکی ده، خو بیجنګ مقررن د واکسین لګول ځنډولې دي.
ترکیه کاملا د چین پر واکسینونو متکی ده. د روغتیا نړیوال ادارې په ډله کې شامل نه ده او نومې د لومړي توبونو په لست کې هم نشته، ځکه نو دوی وایي چې موږ د چین د واکسینونو رانیولو ته اړتیا لرو. چین کولی شي چې د واکسین بله چوپه وځنډوي، او زه ګمان کوم چې سړی ویلی شي دا د فشار یوه حربه ده.
ترکیه د نوومبر په میاشت کې له چین سره د 100 میلیون واکسین د پیرودلو قرارداد لاسلیک کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چین د بهرنیو چارو وزیر سره په مجلس کې د واکسینونو د لیږدولو موضوع راپورته کړه. ویل چې ترکیه اوس هم د فبروري په میاشت کې د 50 میلیون واکسینونو انتقالېدو ته انتظار باسي. د واکسین په لیږدولو کې ځنډ داسې ګمانونه رامنځته کړي چې له مخې بیجنګ په ترکیه کې میشت د مخالفو ایغوریانو د ورسپارلو لپاره پر انقره فشار راوړي.
په ترکیه کې اصلي پوښتنه دا و چې ولې موږ باید د چین واکسین اخیستی وای، ځکه چې غربي کمپنۍ موږ ته نږدې پرتې دي. زموږ ټولو اروپایي ګاونډیانو دغه ډول واکسینونه پیرودلي، نو موږ ولې د چین واکسین انتخابو؟ دا یو سخته معامله وه. مطلب دا چې په دودیز ډول ترکیه داسې هیواد دی چې د چین په اړه نظریات پکې مثبت نه دي.
د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اردوغان تودو اړیکو ته په کتو داسې پوښتنې هم شته چې ولې روسیې ترکیې ته د سپوتنیک وی واکسین ونه لګه. د واکسین پر سر جنجال داسې مهال راپورته شوی چې په ترکیه کې د کورونا وایرس پر ناروغانو کې زیاتواله راغله ده.
استانبول اوس په یو ناوړه وضعیت کې دی، لکه څنګه چې زموږ همکارانو هم وویل. عاجل بسترونه له ناروغانو ډک دي او روغتیایي متخصصین بستري شي. دوی له وړاندې ستړي شوي دي.
اردوغان وایي چې بیا به محدودیتونه ولګوي، خدای دې هم کړی چې ترکیه به د سیلانیانو منلو ته چمتو وي. د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو ده، خو د چین د واکسین په لګولو کې خنډ او ځنډ لا لري شوی نه ده. د چارو څارونکو وایي چې پر چین د ترکیه تکا یو ډیر خطرناک او ګران بیا قمار وهل دي.
د امریکا غ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
زمونږ غ د واشنگتن د سټډیو ناو دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې ممکن په پراخه پیمانه د کورونا د کووډ د واکسینونو د جوړولو هڅه به په نړۍ کې د شری یا سرخاکانو د واکسینونو د ذخیرو او اکمالاتو د کمبود سبب شي. له جنیو نه د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین د رالیګلی رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
تیر هفته د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د ستراتیژیکي مشورې د ماهرانو ډلې چې دا سچ په مخفف نوم شهرت لري د یو لړ مربوطه موضوعاتو په شمول په دې باب هم په تفصیل خبري وکړي. د دې نړیوال سازمان ماهران په دې نظرو ممکن چې په پراخه پیمانه د کورونا د کوډنونس ضد واکسینو د تیارولو سیالي به بل اخره په نړۍ کې د میزلز یا شری د واکسینو د ذخیرو د کمبود سبب شي. ماهران په خپل دغه عادي غونډه کې د شری او پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د واکسینو د اکمالاتو په موجوده وضعیت باندې په تفصیل وغږیدل، او د کورونا د کوننس اوبا د واکسینو د تیارولو لپاره د نړیوالې سیالۍ او رقابت په باب خپل ارزیابي برخوالو ته واوروله. له غونډې نه وروسته د ماهرانو د دغه ډلې مشر الیجاندرو کرایویټو اعلان وکړ چې د روغتیایي ماهرانو ډلې پراتون کې وخت کې د شری یا سرخکانو دا واکسینو د ذخیرو د کمبود په باخ په اندېښنا څرګنده کړه.
We deeply worried that this has been stalled because of the COVID situation and we fear that if this is not
موږ په دې اړه ژور اندېښنه لرو چې د واکسینو په تیارولو کې د کورونا د کوویډ په وجه ځنډ رامنځته شو. دا ویره موجود ده که په ټولو هغو هیوادونو کې په انفرادي او ځانګړې توګه سمه بررسي ونی شي چې تر اوسه پورې د شری او پولیو په مقابل کې خپل ماشومان نه دي واکسین کړي، ممکن چې په راتلونکي وخت کې به د پیښو د زیاتېدو سبب شي. او هغه څه چې موږ په 2019 میلادي کال کې په خپل سترګو ولیدل بیا هم عین شان وشي. او دا هغه څو چې ټولې په اړه تشویش او اندېښنه لري. د شری ناروغۍ په 2019 میلادي کال کې په دومره پراخه پیمانه په نړیواله کچه خپره شوه چې د 1996 میلادي کال راهیسې مثال نو لیدل شوی. په مجموعي ډول 900,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې زیاتره یې په نسمونو او مخ په پراختیا هیوادونو کې وې. د دې جملې نه 2,000 ماشومان د شری په ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د ایمونایزیشن د څانګې مشره او بایولوژیسته میرمن کیتی اوبراین په دې نظر ده چې فعلاً د میزل زیا شری د واکسینو کمبود نه لیدل کیږي، خو هغه خبرداري ورکړ ممکن چې د کورونا د کوینونو سو واکسینو د جوړولو د فشار له امله به فابریکې ونشي کولای چې په خپل وخت د شری او پولیو واکسین تیار کړي کمبود به رامنځته شي.
We have to continue watching this really carefully. We are starting to see the supply chain start to shrink.
هر قسم حالت چې په دې ارتباط رامنځته کیږي باید مونږ په ډېر غور وڅېړو. ذخیره کمی شوې دي او شاید چې په دومره زیات مقدار واکسین تیار نشي. دراتونکو وخت لپاره دا اندېښنه موجود ده. په عین وخت کې د چین د دوا جوړولو دوه شرکتونو چې د ساينوفارم او ساينوویک واکسین تیار کړو د روغتیا د نړیوال سازمان د ستراتیژیکي مشورې د ماهرانو په غونډه کې خپل ارزیابي وړاندې کړل چې فعلاً پر د نړیوال سازمان ماهران غور کوي. ماهران وایي چې وګوري چې د چین ساخت د دواړه واکسین کورونا د کوینس او با په دفع کولو کې تر کومه حده پورې مؤثر و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي غواړي په عاجلو حالاتو کې د دواګانو د استعمال د ادارې یا یو ایس ایل معلومات مطالعه کړي او کوروختي ماهرانو منځوري ورکړه ممکن چې د زغه واکسینو د استعمالولو منځوري ورکړي. سات سليمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
درنو اوریدونکو، ننګرهار کې د نجات حرکت زرګونو کسانو غونډه جوړه کړې و چې پکې د سولې پر روان بهیر نیوکه کولې او ویلې دا طرحې د سولې پر واستو کې ګټور نه تمامېږي. د دې موضوع تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال زبی الله غازی پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د نجات حرکت مشر عمر زاخلوال چې جلال آباد کې خپل زرګونو پلویانو ته وینا کوله ویل د سولې په اړه کې بیلابیل طرحې د حل غوڅه لار نه ده او دغه چاري د بهانو په معنا وګڼلې. عمر زاخلوال وایي په تیر کې نجمنتیا د سولې فرصت را کم کړي او دا ځکه چې د دغه چاري مدیریت سو مشخص سو خلکو په لاس کې نیولې، خو هغه دغه نمونه وانه خستل. غونډې ته د نجات حرکت د رهبرۍ غړي فاروق وردګ ویل ځینې کړۍ په لوی لاس د سولې پروسې ګډوډول غواړي او د خبرې خلک یې له دې چارې شاته کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر او سناتور توي باتا وایي د سولې په پروسه کې د ختیځ زون قومي خلکو ته د مشورې چانس ورکړل شي ځکه ډیره قرباني د همدې سیمې خلکو ورکړې ده.
افغانستان
دلته په داسې حال کې د سولې پر وړاندې د شته خوندونو په تړاو اندېښنې وښودل شوې چې اوس یو ځل بیا د سولې خبرې تودې شوې دي. تر قطر وروسته په مسکو کې غونډه وشوه او تمه ده چې په همدې میاشت کې په ترکیه کې هم د افغان سولې په تړاو ناسته وشي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده.